د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس د طالبانو دریځ په هیواد کې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ بولي. په مسکو کې د افغان سوداګرو د هغې ټولنې له مشر سره مرکه هم لرو چې سبا او بل سبا د طالبانو په ګډون د افغانانو یوه غونډه یې رابللې ده. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پا پایل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالوهید سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. چارواکي وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې پر یو کلي د وسلوالو په حمله کې د ولسي ځواک لس سرتیري وژل شوي دي، او د سومالیا په پایتخت کې نن یوې بومي چاودنې لږ تر لږه ولس کسان وژلي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې او ویې ویل
عمده ترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان.
خغل عبدالله وای سولې ته رسیدو په وړاندې تر ټولو ستر خنډ د طالبانو دریز دی. تر ننه چې دغه وضعیت دوام کړی دی، په دې پورې اړه لري چې طالبان له افغان حکومت او خلکو سره خبرو ته نه دي حاضر. دوی یوازې وخت اړوي او تر ننه طالبان له اسلامي اماراته بل ترهن نه لري. خغل عبدالله وویل چې د سولې په خبرو کې ملي اجماع نشته او ګډوډي زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو مسکو د هغه غونډې کوربه دی چې طالبان او یو شمېر افغان سیاستوالي ګډونوال دي. افغان حکومت ویلي دي په دې غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه هیواد د شکایتونو له کمیسون نه غوښتي چې زر تر زره دی د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستیو نتیجو د اعلان په تړاو خپلې پریکړې ورسره شریکې کړي. د دې کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل په دې برخه کې نور ځنډ د منلو نه دی.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسون خپلې موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ، دغې پروسې وخت ونیوه او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کیدای نه شي.
د خغلی ابراهیمی په خبره تر دې د مداتل لس ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان شوي او د کابل په ګډون د 15 نورو ولایتونو نتیجې به اعلان شي. چارواکي وایي د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په ګوله کلي کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د ولسي ځواک لس سرتیري وژل شوي او د دوو ښوونځیو په شمول وبخیا او د دوو ښځو په شمول اته تنه نور ټپیان شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا پېښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو پر دې کلي برید وکړ، خو د سیمو د خلکو له مقاومت سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه په جګړه کې وتنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د سخت واوري د وریدو له کبله د سالنګ لوی لاره تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل د تیرې شپې د 12 بجو راهیسې د سالنګ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. نوموړی وایي لاره ځکه تړل شوې چې په سالنګونو کې طوفان او سخته واوره راغلې او یو نیم ځای واوري هم راښویدلې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د رئیس په وینا د سختو واورو د وریدو له کبله پر لاره د واورې د پاکولو چارې هم ټکنې شوې. د سالنګ لوی لاره د هیواد له مهمو لارو څخه ده چې شمالي ولایتونه له مرکز کابل سره وصلوي. په ژمي کې دا لاره د زیاتې واورې د ورېدو او قیدو له کبله وخت نا وخت تړل کیږي. او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ویان سید شاه سقیم په وینا حیات الله حیات د کندهار او شاه محمود میاخیل د ننګرهار د والی په توګه ټاکل شوی دی. حیات الله حیات مخکې تر دې د ننګرهار والی او شاه محمود میاخیل هم یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال و. د سومالیا په پایتخت کې نن یوې بمي چاودنې لږ تر لږه یولس کسان وژلي. د دې برید مسؤلیت چې له القاعده سره تړلې الشباب ډلې منلې د موګادیشو د یو سوداګریز مرکز په پارکینګ کې شوې. چارواکي وایي تر اوسه نه ده روښانه چې آیا چاودنه ځان وژونکي کړي او که د ایښودل شوي بم د چاودنې نتیجه ده. د پولیسو یو ځایي چارواکي علي حسن کلمایی رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي هم دي. د روسیې د مسکو ښار په یوې ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 240 کسان له اور لګیدنې ژغورل شوي دي. په یو شمېر نور رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمېر وتنه ښودل شوی چې ویل کېږي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د روسیې د بیړنیو پیښو د ادارې چارواکي وایي اور د نیکتسکي بولیوارډ په نوم سیمه کې یوې ودانۍ کې لګیدلی و او تقریبا 2000 متره مربع ساحه کې خپور شوی. د چارواکو په وینا اور وژونکي توانېدلی چې اور بوکلی. له مسکو څخه په خبرونو کې ویل شوي چې اور په یوې زړې ودانۍ کې چې ویل کېږي په 1912 میلادي کال کې جوړه شوې لګیدلې ده. او د اروپایي ټولنې یوې ډلې مهمو هیوادونو د وینزویلا د ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندو سره پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي چې له واک لاس واخلي. د اروپایي ټولنې په دې غړو هیوادونو کې اتریش، برتانیا، ډنمارک، فرانسه، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، هالند او سویډن شامل دي. فرانسې ویلي خوان ګوایدو حق لري چې په وینزویلا کې انتخابات ترسره کړي، خو نیکولاس مادورو په خپل هیواد کې د انتخاباتو دایرول رد کړي او ځان یې د وینزویلا ولسمشر بللی. د اروپایي هیوادونو دا ډله په وینزویلا کې د انتخاباتو سره کې دوله لپاره د ټاکل شوی اتند ورزنی مهلت لپای ته رسیدو وروسته د منظم اقدام کوي. 15 کلن خوان ګوایدو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر دی او په وروستیو کې له سختو اعتراضونو وروسته ځان د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه او مرکه خبرو. افغان اجرائیه رئیس وایي چې په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ دی. په مسکو کې د افغانانو کاري مرکز به داونی د طالبانو او افغان سیاستوالو د غونډې کوربه وي. د دې مرکز له مشر سره مرکه کې به واورئ چې آیا د دې غونډې ګډونوال د افغانانو استازیتوب کولای شي.
ډېره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب به څوک کولای شي. او حداقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري، با نفوذه خلک دي.
ولسمشر اشرف غنی نن د امنیتي او دفاعي ځواکونو ورسوته د کوپونی موادو د ویش پروګرام پرانست او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د حکومت هغه راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې له 2 میلیارد ډالر لګښت سره سره د مخدرو موادو پر ضد مبارزې نتیجه نه ده ورکړې.
مواد مخدر په غفت 40% مشتاس په مملکت هغه بودیجه چې مصرف شوی دی افزاسی غفلت د کار د جامع جهانی و اطلس کاله چې دلته موږ مبارزه کړې ده تقریبا نتیجه منفی ده.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خبرونه تر پای را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري او د هم د دې مخامنۍ خبري مجلې لومړی راپور. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ویل افغانستان د امریکایي عسکرو وتل په دې معنا نه دي چې ګنې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شلېږي. ښاغلی عبدالله چې نن یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل افغانان باید هغې ورځې ته چمتو وي چې پر خپلو پښو ودرېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اوس ویلی دی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
سره له دې چې له طالبانو سره د سولې جدي خبرې روانې دي، افغان حکومت طالبان د سولې پر وړاندې ستر خنډ بولي او وایي چې د دغې ډلې په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. اجرائیه رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې ټینګښت د افغان حکومت او خلکو له لومړیتوبونو دي.
عمدترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان میده.
صلح تا در رسیدو پوراندې تر ټولو ستر خند د طالبانو دریسته. تر نن چې دغه وضعیت دوام کړی په دې پورې اړه لري چې طالبان له افغان حکومت او خلکو سره خبرو ته نه دی حاضر. دوی یوازې وخت تړوي او تر نن طالبانو ته له اسلامي امارت بل طرحه د منلو وړ نه ده.
هیچ چیز دیگه طرح دیگه را مورد قبولشان نیست.
خاغلی عبدالله ویل چې د سولې په خبرو کې ملي اجماع نشته او ګډوډي زیاته ده. هغه له ټولو سیاستوالو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتل چې د سولې په پروسې او مذاکراتو کې متحد ووسی. اجرائیه رئیس وویل چې که د سولې په اړه یو ملي اجماع رامنځته نشي نو طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه به له رامنځته شوي فرصت د ځان په ګټه استفاده وکړي. له دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي وو چې د سولې لپاره په افغانستان کې ملي اجماع نه ده موجوده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ مسکو د هغې ناستې کوربه دی چې طالبان او یو شمېر افغان سیاستوالي ګډونوال دي. افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي ځکه د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. ومو غوښتل چې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. خو له دې وړاندې دغه ډلې بار بار ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي ځکه د طالبانو په وینا دا حکومت مشروع نه دی. په داسې حال کې چې د سولې پروسه یوې مهمې او اساسي مرحلې ته رسېدلې او امریکایي مقاماتو هم ویلي چې له طالبانو سره په یو چوکاټ کې هوکړې ته رسېدلي، اوس طالبان د سولې په وړاندې د ستر خنډ په توګه یادول به په دې پروسه څه تاثیر ولري. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله زیمی په اړه وایي:
ما فکر میکنم که وقتی که مذاکرات جریان
دی وایز فکر کوم چې د سولې د خبرو پر مهال سخت جبه کار اخیستل هغه ک د هرې ډډې لخوا وي د سولې له مذاکرات سره مرسته نشي کولای، نو په کار د چې سولې ایزي خبري وشي. خاغلی عظیمی وایي د افغان حکومت له حضور پرته د سولې هر ډول موافقه له امکان لري خبره ده. دی وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحث طالبانو ته د یو شمېر سیمه ایزو هیوادونو مشروعیت ورکول او د افغانستان په یو شمېر سیمو د دغه ډلې حاکمیت طالبانو ته جرأت ورکړی چې له خپل دریځه په شان شي او د سولې پر روانو خبرو کې زیاته ګټه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. تکل شوی چې سبا او بل سبا په مسکو کې د طالبانو او د هیواد د سیاسي ډلو د استازو په ګډون یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به له افغان حکومت پرته د هیواد ټول سیاسي قوتونه ګډون وکړي. افغان حکومت هم ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال وایي چې دا غونډه د دوی ټولنې رابللې ده، خو د ویزې او امنیت چارې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سنبال کړي. د دې غونډې د ترکیب او څرنګوالي په اړه مې له ښاغلي جلال سره په مرکه کې پوښتنې شریکې کړې. ښاغلی جلال د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې یوازې افغان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی.
افغان حکومت ځکه بلنه نه ورکوي چې دا صرف د افغاني ټولنې ترمنځ، د افغانانو ترمنځ ډیالوګ ده. نو په دغه اساس باندې زه په دې باندې باور لرم چې د افغان حکومت به په وروستیو نورو جلسو کې حتما په دې کې اشتراک کوي، ځکه افغانستان دولت په رسمیت پېژندل شوی ده، هغه موږ احترام ورته لرو او هغه باید په کې اشتراک وکړي. ولې په وروستیو جلسو کې دا صرف یو افغاني ډیالوګ ده تر څو د دوی خبرې سره نږدې کړي چې موږ څه غواړو؟ سوله د هر چا له خولې راوځي، ولې دغه سوله ته څه رقم ته ځان ورسوو؟ په دغه ملک کې دغه غني ختمه شي.
بله، مګر افغان حکومت خو د دې جګړې یو ډېر مهم لوری ده که طالبان وي ولې افغان حکومت نه وي.
دا څه خبره ده چې اول خو د افغان حکومت خپل هم نه غوښتل چې په دې غونډه کې اشتراک وکړي، او له بل طرفه طالبانو هم نه غوښتل چې په اصطلاح باندې کچیر د افغان حکومت اشتراک کوي، دوی په کې ګډون ولري. نو دې په خاطر باندې چې حد اقل په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، اجتماعي ټولنې، بانفوذه شخصیتونه هم په شکل د اشکال باندې د افغانستان د دولت جوړون کې دي، د افغانستان د دولت بنسټي کودون کې دي، نو زه فکر کوم چې له دوی سره خبرې کول به هم داسې یو مفهوم ولري چې موږ یو لارې ته سره ورسیږو.
او جلال صاحب، فکر کوي دغه کسان چې تاسو رابللي په افغانستان کې دننه د سیاسي ګروپونو استازي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شي؟
ډیره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به چې په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب به څوک کولای شي. خو نن هغه قبول شوي افراد او اشخاص چې په ټولنه کې مطرح دي، بانفوذه دي په شکل د اشکال باندې، زه په دې باندې پوهېږم چې نن ډېر مشکله ده چې یو څوک ووایي چې زه د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شم، ځکه د افغانستان د خلکو استازیتوب ډېر ګران کار ده. خو حداقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري، بانفوذه خلک دي، یو تشکیلات لري، نو هغو ته مراجعه شوې ده او دا قبوله شوې ده.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو به د سه شنبې او چهارشنبې ورځې په غونډه کې څوک حاضر وي؟
هیڅوک غیر افغانانو پرته چې افغاني پاسپورت نه لري په غونډه کې اشتراک نه لري. او نم دی دعوت کړي له هیڅ هواد نه مو دعوت نه کوي. دغه بس صرف یو افغاني غونډه وي، نه روسان شته، نه پاکستانیان شته، نه ایرانیان شته، هیڅوک پکې اشتراک نه لري. بیا کومه چې صرف یو افغاني غونډه ده، افغانان د دروازې په خوله کې ولاړ دي، هر هغه څوک چې افغاني پاسپورت نه لري اجازه ورته نه ورکوي.
دا غونډه چې جوړیږي د دې لپاره خو به خورا زیات میلمانه له افغانستان نه د ننه راغوښتي وي. د دې و مصارف او لګښتونه د چا لخوا ورکول کیږي او امنیت به څوک نیسي؟
تاسو پوهیږئ چې بدون د تخنیکي او فني همکارۍ د وزارت خارجه نه به دغه غونډه امکانات نه درلودلی. په نیو تخنیکي لحاظ مې منظور ویزي دي چې په اسلام باندې په خارج کې ورکول کیږي. دا یو تیرا زیات افغانان رابلل شوي دي، تقریبا د سلو شاوخوا نه زیات دي. د وزارت خارجه همکاري په همدې کې ده چې په اسلام باندې په امنیتي لحاظ باندې عمومي امنیت او د ویزو ورکول او دغه مسایل څه باندې بیروزي څخه نشوه کېدلی. باقی مانده ټول مسایل تاسو په دې باندې خبر یاستئ چې افغانان دلته خپل اقتصادي قوي نهادونه لري او دغه اقتصادي قوي نهادونه د دې توان لري چې دغه څنګه د سازمان یو کې هم په مادي لحاظ باندې هم په معنوي لحاظ باندې. نو ځکه افغاني اقتصادي نهادونه که تاسو پکتنه وکړئ دې ته ضرورت نه لري چې په خپله چانه مادي مرسته وغواړي.
داسې پلان شته چې دغه شخصیتونه، سیاسي شخصیتونه چې له افغانستان څخه دننه روسیې ته راځي، د روسیې له دولتي چارواکو سره لید کاته وکړي؟
نه نه، دا په پلان کې نشته چې افغاني شخصیتونه باندې روسي له مقاومت سره خبرې کوي. نو دغه په خاطر باندې موږ وایو چې دا یو صرف افغاني کونډه ده، د افغاني ناسته ده چې افغانان به پکې وي.
په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو او د افغانستان د سیاسي ډلو د استازو د غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په مسکو کې جوړیږي خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان په اړه خپله پریکړه ورسره شریکه کړي. له دې سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتو حجم ته په پام سره د کمیسیون هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو پایلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون باید زر تر زره د پاتې 15 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستیو پایلو د اعلان لپاره د خپلو څیړنو په تړاو خپله پریکړه له دغه کمیسیون سره شریکه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون ټول اسناد او شواهد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي، خو لا هم د شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو په اړه له دوی سره د خپلو څیړنو په تړاو پریکړه نه ده شریکه کړي.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسیون خپل موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ دغه پروسې وخت ونیو او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کېدای نه شي.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې او د کابل په ګډون د 15 نورو ولایتونو پایلې پاتې دي. ښاغلي ابراهیمی وایي د لومړنیو پایلو اعلان وروستۍ د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو نوملړ شکایتونو کمیسیون ته سپارلی و چې په ټاکل شوي وخت او په دې اړه اعتراضونه د قانون په چوکاټ کې وڅېړي او پایلې یې بیرته له دغه کمیسیون سره شریکې کړي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 او 29 نیټې تر سره شول چې ګڼ انتقادونه یې له ځان سره لرل. له دې وړاندې په مقطعي ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د مدني ټولنې او پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې. اوس د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستۍ پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخابات خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر نصیر فیاض ازادۍ راډیو ته وویل د 5 نورو ولایتونو لوګر، غور، بادغیس، پکتیا او هرات څیړنې هم بشپړې شوې او د نورو ولایتونو پایلې به هم په راتلونکي کې بشپړې شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنیو او ورثې د کوپون د ویش پروګرام نن پرانست. ښاغلی غنی د وژل شویو افغان سرتیرو د ورسه په استازیتوب از په استازیتوب او بخی څلورو کسانو ته د کوپون د کتابچو لويش روسته د وینا پر مهال کوپون کم خو د هغو معنوي ارزښت زیاتو بل. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
افغان حکومت د تدارکاتو څخه د سپمول شویو پیسو پر مټ د وژل شویو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له کورنیو سره د مرستو کوپن پیل کړ. دغه پروګرام د دوشنبې په ورځ رسمند ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له مرکز کابل پیل او وروسته به تر ولایتونو وغځیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د وژل شویو ځواکونو د ورسې په استازیتوب څلورو تنو ته د کوپن کتابچو له ویش وروسته د وینا پر مهال ویل دا د سرتیرو له ورسې سره لومړنی د مرستو عملي ګام دی چې ښایي خپل اتلان یې په یاد.
اما این جلسه بر ما اهمیت خاص دارد و دلیلش ایست که امروز
ولسمشر غنی وایی نننه غونډه ماته له دې عمله ځانګړی ارزښت لري چې نن موږ له شعار څخه د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګي په خاطر یو بل ژمنه عملي کوو. نن د اسلامي جمهوریت هغه ژمنه چې د شهیدانو کورنۍ ته پاملرنه کیږي په عمل بدله شوه. تاسو ته د دې لومړني ګام او کوپون مبارکي وایم.
کوپونه به شما مبارک نیک.
ولسمشر غنی د لمړي ځل لپاره تیر میاشت د وژل شویو کورنیو سرتیرو ته د کوپن حکم صادر کړی و. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دا چاره په لومړی پړاو کې د یو کال لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایشي بڼه پیلوي او وروسته به په ټول هیواد کې عملي شي. د ارګ د یوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای او بوره د کوپن د کتابچې له مخې د وژل شویو ځواکونو په کورنیو ویشل کیږي. د ملي تدارکاتو ادارې رئیس الهام مرهوتکی چې دا طرحه یې وړاندې کړې به وایي د کوپن د ویش دغه پروګرام له بهرنیو مرستو نه بلکې د جمهور رئیس په مدیریت د تدارکاتو له سپمول شویو پیسو تمویلیږي. ښاغلی هوتکی د کوپن د ویش دغې غونډې ته وویل له بایومیټریک پروسې وروسته د وژل شویو ځواکونو ورسه له ټاکلو مغازو څخه په کوپن کې شامل خوراکي توکي ترلاسه کولی شي. د پوځي چارو کارپو باري آرس د ځواکونو له کورنیو سره د مرستو دوام مهم ګام ګڼي خو وایي باید دا لړۍ پراخه شي.
دا یو اړین کار وو. دا په خوا هم که زموږ په هیواد کې دا د کوپن لرین په نه تنها په نظامي یا پوځي ادارو کې بلکې په ملکي سطحه باندې هم شتون لري. خلک ورسره اشنا وه او دا د دولت یو اهم او د پام وړ مرسته ده. د مامورینو سره و د پوځ د افسرانو د شهداو د معلولینو د کورنۍ څخه.
نوموړي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان غوندې بېوزله هیواد کې د مادي مرستو ملاتړ د کورنیو له وضعیت سره ډیره مرسته کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زمون غاغل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان د مدني حقوقو سازمان سبا په ټول پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ارمان لوڼی د وژل کېدو په اعتراض کې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې خو له هغه مخکې نور موضوعات هم لرو او دا هم یو راپور چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د هیواد د بیارغونې په برخه کې د امریکا د پلټنې د ادارې سیګار هغه راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره شاوخوا 9 میلیارد ډالر لګول شوي خو لازمه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په خپل د نوی راپور کې ویلي دي چې له دې لګښتونو سره سره افغانستان به هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د پلټون کې ادارې یا سیګار هغه راپور نه مني چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره په وروستیو 3 کلونو کې 9 میلیارد ډالر لګیدلی او دا هیواد اوس هم د نړۍ د مخدره موادو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیواد شمیرل کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال سید فیصل حسینی په دې اړه دوشنبه پورز آزادی رادیو ته وویل
امی آدرس و مراجع یا مصرف کردن میشه که ما را به اعلان
بس دو وویل کیدیش دوی هغه آدرسونه او مراجع چې مصرف پکې کړه اعلان کړي چې عامه ذهنیتونه روښانه شي د ملي والی د حکومت پر مهال هغه سچ د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د یو پلان او فورم لمخه د دغه وزارت په آدرس مصرف شوی ډیر لګي پیسې دي حال دا چې 9 میلیارد ډیر دي په دې برخه کې زمونږ وزارت جواب ورکون کده
وزارت ما جواب ګو
سیگار یاد افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا پلټون کې ادارې دا هم ویلي پر هغه سیمو کې چې طالبان پرې نفوذ لري په سبان دی یو لک ډیر زره هکتار ځمکې کوکنار کرل کیږي د سیگار پر راپور کې راغلی هغه سیمه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي په دریمه برخه ځمکې هم کوکنار کرل کیږي چې یو شمیر پوځي او غیر پوځي چارواکي په کې لاس لري د چارو پوهان وای مخدر مواد د افغانستان لپاره له تروریزم ډیر خطرناک دي خو له بده مرغه چې پر ضد د حکومت او مرستندوی هیوادونو او مؤسسو لخوا همغږي هسی نه دي شوي د دغو کارپوهانو له ډلې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد آزادی راډیو ته وویل
مواد مخدر غف چالش دی خسر از مشتاس پا مملکت اغا بودیجه چی مصرف سوی دی ضعف یا غفلت دا کار دا جامعه جهانی و اطل از کالا چی دلت موج مبارزه کریده تقریبا نتیجه منفی ده اما هنگی مبارزه علی مواد مخدر دیر رول لری متاسفانه جامعه جهانی د افغانستان حکومت سره تقریبا په اتلس کاله کې داسې یو تفاهم نه دی رامنځته شوی چې مستقیما مواد مخدر په ارتباط مبارزه وسي دا علت دی موږ تر اوسه موافق نه یو په دې ارتباط
په خاطر دې ځینو بهرنیو څېړونکو مؤسسو ویلي چې د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې د افغان دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت ډیر ځله ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د مخدرو موادو په تولید کې سربیره پر وسلوالو مخالفینو کورني قچاق کوونکي او د سیمې او نړۍ لویه مافیا ښکېله ده او نړیواله ټولنه ته پکار ده چې په دغه مبارزه کې له افغان حکومت سره دوامداره مرسته وکړي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د مدنی حقون سازمان سبات پا طول حیوات که د پختون جغورن د غرزنگ د مخکخ غری او فعال ارمان لوانی د وجل که دو پا اعتراض که د مظاهرو غختن کرد د پختون جغورن غرزنگ وای ارمان لوانی د شنبه پا مخام د بلوچستان پا لورلای سیمه که د پولیسو د شکنجه پا نتیجه که وجل شوی دی پا همده حال که نن د بلوچستان پا طول پختون میشت سیمو که کاربندیز او اعتراضی غونده دوام لری رضوان مراد د موضوع جزیات او روی
د پاکستان په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼې د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه دوام لري په همدې حال کې نن د پاکستان د مدني حقونو سازمان سبا ته په همدې مناسبت په ټول پاکستان کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼې د شنبې په ورځ د بلوچستان په لورلای سیمه کې پر یوې اعتراضي غونډه د پولیس تر چاپې وروسته د شکنجې په نتیجه کې وشل شوی دی د دې غورځنګ د مشرتابه غړي او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د دوی د غورځنګ ملګري او پلویان به د ارمان لوڼې د وشل کېدو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي محسن داوړ ویل د بلوچستان پولیسو تر اوسه پورې حتی د ارمان لوڼی د وشل کېدو راپور هم نه دی ثبت کړی د بلوچستان په ډیری پښتني میشتو سیمو کې نن کاربندیز دی اکثریت دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او امنیتي ځواکونه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره په لارو کوڅو کې ګزمې کوي د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو او په اروپا کې میشتو افغانانو او پښتنو د ارمان لوڼی د وشل کېدو په اعتراض کې هم غونډې او لاریونونه تنظیم کړي دي د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو جمعیت علماء اسلام عوامي نېشنل ګوند بلوچستان نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند د وکیلانو اتحادیه او سوداګریزو ټولنو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند له لورې د اعلان شوي اعتصاب او کاربندیز ملاتړ کړی دی بلخوا د کوټې د مدني روغتون ویاند په یو خپاره شوي بیان کې ویلي چې د ارمان لوڼی د جسد د عدلي طب د راپور بشپړېدل به وخت ونیسي د یکشنبه پر ورځ د ارمان لوڼی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ علي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی په ګډون زرګونو کسانو ګډون وکړ
د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر دی کې هغه کسان افغانان نه دي چې سولې ته خوشبین نه دي. د همدې ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکي خدای سولې ته داسې تږی یو لکه د روژې په ماښام کې چې خلک اذان ته تږی وي. زلمی له فرانه لیکي دا چې روسیه وایي موږ د سبا غونډې کوربه نه یو، نو افغانان خو په نورو هیوادونو کې هم ډیر دي، ولې داسې غونډې نه کوي؟ نو دا روسیه ده چې دواړو جنګي او سیاسي مخالفین د حکومت او امریکا پر ضد استعمالوي او دفتنی. په خپل اس ام اس کې لیکي طالبان باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي، نه له هغو سیاستوالو سره چې د طالبانو رژیم یې ولس کاله مخکې د امریکا په پوځي ځواک نسکور کړ. دا د خبری مجله مطالب قدرمن اوریدونکو نیم ساعته